سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې یو بجه سو نن د سیشن بي ورځ د 2014 کال د اپریل 28 نیټه ده د مشال ډو په یو لګړی کې مزا عبد الحی کا کارډ او بشیر باش هر کله کو اله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه درته لرو په دوه منی مایک کې د ځوانانو شاف اونیز پروګرام باندې کوو په فایل کې به مایک وسپارم بشیر باش ته سی خبرونه وړاندې کړي
نمړه د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې طالبانو سره د خبرو امکان شته دي پروند قبایلی اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټه جنوبی وزیرستان ته ورغلې و او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د فلپاین په جنوب کې د یوې سختریزي وسلواله ډلې لخوا د یو کینیډایي یرغمل په وژنه سخته غوسه ښودلې د خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویل چې هله لري په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي نو موږ د خبرې په داسې حال کې کړی چې پرون ولسمشر غنی ویل ل پاکستان نور دا تمن لري چې طالبان د مذاکرات ته راولي سرتاج عزیز د مطبوعاتو غو رپورټونه نه رد او نه تایید کړ چې وای اسلام آباد ته د مذاکرات لپاره د طالبانو دوه سازي ورغلي دي
دی
وای دا محرمه کیسې دي باید ډېری خبرې پیونه کو کله چې خبرې وی با ثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو دا رپورټونه دي تفسیری باید پیونه کو خو ما درته ویل چې تماسونه شته کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي ته دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خاولو خوا وڅړل شي او صلاح پیو شي دا باید واځي د پاکستان لخوا نه وي
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون دا هم ویل چې پاکستان د وادي سره سم مذاکرات نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه راکړي خو سرتاج عزیز وای په دې اړه خستون کې هر ګام باید د ټولو اړوندو خواو تر سلا مشورو وروسته وشي پرون د قبایلی اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبی وزیرستان ته ورغلې و د خیبر پښتونخوا گورنر او د دې کمیټې یو غړي اقبال ظفر جګړه هلته خلکو ته ویل کوشش کوي چې د قبایلی سیمو حیثیت قبایلو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکل شي د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم په اوسنی حیثیت کې د پات کېدو غوښتنه کوي پر حکومتي کمیټې دا تور دی چې دوی د خپل خوخي ملکانو سره ګوري خو کمیټې دا تور ردی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکی مرکزی حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه پر تیریدونکو لارې سم کار نه کوي د وزیر اعلی فیروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالو سره غونډه کې ویل شول چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړ کړي
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې ځواب راکوئ خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب را نه کړو نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو
یاد دی وی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی حکومت وای د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټول غلې په نظر کې نیولې او د چا حق به نه خړل کیږي خو پښتانه سیاستوال وای دوی سره دوکه کیږي د پاکستانی پوز اطلاعاتو اداره وای د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن ته په دوه ورځنی سفر ورغله د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلی چې جنرال شریف د اردن د پوزي افسرانو سره ملاقاتونه کوي د سیمې پر امنیت د دوه هیوادونو د امنیتی ځواکونو ترمنځ اړیکو او نورو دوه اړخیزو مسایلو په حقله خبرې کړې دي تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیل ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې بې ګنا افغان وژونکو خلاف سخت ګامونه واخلي د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر په خپل خبرو کې زیاته کړې چې طالبان سره د سیاسي روغې جوړ لپاره ډېر کوشش وکړ خو هغه ورته مثبت ځواب نه وایي غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي، نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي، مالی سرچینې یې وچکوي او وی ځپي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کې ویلي چې د ټاپي پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپ لاین کار 8 کیلومتره ترسره شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویند دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګیس د پایپ لاین د مهمې پروژې لپاره پر امنیتي تدابیرو کار کړی او د لړکې ترکمنستان ته ډاډ ورکړی دی. نوموړی همدارا زیاته کړه چې له ترکمنستان څخه د افغانستان تر اقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه به په راتلونکو څو میاشتو کې بشپړ شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي دغه روسي سیل ولادیمیر پوتین د یورپ یووالي ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ پرېږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. هغه ویلي د کډوالۍ مسله چې په کوم طرف د یورپ سیاست یو دا غورځولې خلاص قام پالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولې، له دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د فلپاین په جنوب کې د ابو سیاف د سختدریزي وسلوال ډل لخوا د یو کینیډایي یرغمل پر وژنه سخت غوسه ښودلې ده. ترودو پرون په دې اړه وویل د دې وژنې مسؤول هغه ترګر ډل ده چې کینیډایي جان ریډسډل یې یرغمل کړی و. ریډسډل د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې په فلپاین کې یرغمل نیول شوی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو بای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 28.19 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 40، بنو کې 45 او 20 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
خبرونه مولا بشیر گواش او د موسم او کرنسی حال درته رابی اکرم خان درکړ. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ ویلي چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د خبرو ته حاضر کړي، بلکې د ویلي چې اسلام آباد باید له ژمنې سره سم په هغه هیواد کې میشت طالبانو پر ضد اقدام وکړي. خو د پاکستان غبرګون څه دی؟
And we are doing our best. I hope others are doing the same.
دی وای موږ خپل ډیر کوشش کوو، هیله ده چې نور هم همداسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې په راتلونکو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي.
د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلولو لپاره د وزیر اعظم جوړې شوې کمیټه د جنوبی وزیرستان سفر کړی. دا کمیټه به څنګه فیصله کوي؟
دا هر څه ټکیږي لګیا دي، هغه هم په دې دغه سره کېږي. کومه فیصله وشي نو هغه د پایداری چې په هغې باندې سبا نه تاسو پیمانه یې نه موږ پیمانه یو.
او په دوه منیمه کې د ځوانانو ژغ اونیز پروګرام لرو چې پکې د له یو ځوان سره مرکه لرو چې د ملالی ایوارډ ته نومول شوی دی.
فوټوګرافي ما کوله، ویډیو به ما جوړولې، هغه به مروړلې او دوی ته به ما مخې ته کوښښلې. سکولونو کم فیسیلیټیز او هغه به ما دوی ته کول، بس بیا د نومینیټ کوم.
دا به او ځینې نور رپورټونه به هم له مشال ریډیو څخه وکړو. او سم د خبرونی د پال ریپورت. پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبان سره د جګړې په اړه د پارلمان کې د وینا پر مهال نوې دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د بیلابیلو لارو یې طالبان سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړ، خو پېښور او کوټه کې میشت طالبان د هلو ځلو ته مثبت جواب ونه وایه او پاکستان په دې اړه خپلې کړې ژمنې پوره وبخښه. دی وایي چې پاکستان په دې اړه کړې خپلې ژمنې پوره نه کړې، خو پاکستاني چارواکي وایي د کار لپاره حوصله پکار ده. بشیرباش په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرونیو څرګندونو په غبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د هیله من دی په راتلونکو څو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات وشي. دوی موږ خپل ډیر کوشش کوو، هیله ده چې نور هم همداسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې په راتلونکو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. لا هم باید له یاده ونه باسو چې دا په ځمکنیو حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هیله ده چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمه توګه په مخ ولاړې شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامانو بلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان سره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داسې نه دي شوي. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همدارز مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ رپورټونه نه تایید او نه هم رد کړه، خو زه ته کړه چې طالبانو سره یې رابطه شته ده. دی وایي دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې یوې باثبات مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دی. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکړو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او سلا پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه تر هغه وځپي کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي او هندوستان هم همې ساده چغې وي. نو پاکستان به ما خیال د بله لار نشته. کلیر به په خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلوي، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان ووژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړ. څه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډېدل.
د بشیرګواش رپورټ ما اوریدلې. یو پاکستاني رسنیو رپورټ وکړی چې په قطر کې طالبانو د دفتر یو هډله اسلام آباد ته رسیدلې ده، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نه نوره له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسوال طالبان دي د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دی استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تفسیرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې شوې نوې پوره کړې له دې هېواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسېږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او د دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي د ریسټینګار وکړ. ښاغلي مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړې، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. د واخان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې که چېرته کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضرېږي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، د هغه په وړاندې باندې به اقدام کېږي. دا ژمنه شوې وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي. ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي شي دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وه اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع بې خبري وښوده.
راجملان رپورٹ مورتلی امریکا کې د جارج ټاون پونتون استاد او د پاکستان په اړه د غنو چیرونو زو کونکو پروفیسر کرستین فیر وای افغانستان باندې په خوا د طالبان سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی وای. هغه په وینا افغانستان او سیمه کې د طالبانو په ختمولو هله امن راسي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لوی هیوادونو فشار راسي. نو موري سره سمش همکار بشیر غوښ مرکه کړي راځي چې ورته وښه.
کرستین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان دی افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنی چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی وو، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسی کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کرستین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوې دریسته د افغانستان د نوې دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوه، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کرسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په آخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ که نه، دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي. که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
د باراک اوباما په اړه لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول و چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان د پاکستان په اړه خبرې کړي. لومړی، ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلی، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم، هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ، او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چیچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چیچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسالې د حل لپاره هیلری کلینټن
داوه د امریکا د جارج ټاون یونیورسټي پروفیسر کرسټین فیر چې له بشیر ګواښ سره خبرې کولې.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ځکه دا چې دا غمینه نشوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتابو ته کینی ټول تخته فل او غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
او سمزو قبایلی سیمو ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د جوړې شوې کمیټې غړو تېره ورځ د جنوبي وزیرستان سفر وکړ. دوی په غونډه کې له قبایلي مشرانو او نورو خلکو سره ولیدل او له هغو سره یې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې او وړاندیزونه یې لاغو واخیستل. په دې اړه به نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلي سیمه او قبایلي نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټې 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملیک کې د مسعود احمدزی وزیرو دمتنو او سلیمان خیل قبایلانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلانو خپل خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلانو ته د خطاب په دوران کې وویل.
تاسو سره زموږ خبرې ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. مونږ د وزیر اعظم صاحب دا کمیټي جوړ کړې دا سینا جوړ کړې که غوسته نو قانون سازی به ال تکړه ویل به چې بس دا پارٹی فیصله مونږ وکړه. خو وی چې نه ډیر درون نظر کوي پارٹی ته رښتیا خبره درته کوم قبایلو ته ډیر درون نظر کوي او دا صفا ویلې چې په قبایلو با مونږه فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو بځای هر یو ایجنسی ته بځای او ټولو سره وګوي نه قبایل مالکانو سره به ملي مشرانو سره به ملي کوم سټوډنټان دی هغه سره به ملي چې کوم جرنلستان دی هغه سره به ملي مطلب هر طبقه سره به خبره کوي هغه رائے به اخلي تاسو به صرف رائے یو ځای کوئ او وروسته به بیا دا کمیټیم کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی نو اکثریتي رائے چې کمی نو هغې له به طریقه کار چې څه بیا جوړ کړو هغه هم ستاسو مشورې سره یي انشاءالله. نو دا هر څه چې کېږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کېږي چې کومه فیصله وشي نو هغه د پایداره یي چې په هغې باندې سبا نه تاسو پیمانه یئ نه مونږ پیمانه یو. زما د طرفه د وزیر اعظم صاحب د طرفه او د دې کمیټي د طرفه ستاسو ډېره ډېره مننه. تاسو ډېر ټایم خپل راوستو نن دلته کېناستئ او خپل ډېر مفید مشورې هم ورکړې.
دا د یادوي چې د اصلاحاتي کمیټې د چارواکو سره د سولي وزیرستانه د قانون ساز ادارو نمائندگون او په پښتونخوا حکومت کښې د قبایلیانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلی وزیرستان.
تر مازدیګر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په کور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري د مغربي لار یعنی چې تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیری شي په اړه خپله کړې ژمنه پوره کړي، کنې دغه حکومت به په دې لړ کې تر ډېره حده پورې لاړ سي. وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی د اقتصادي راهداري پر مشرقي لار هیڅ اعتراض نه لري، خو مغربي لار دي هم ورسره د خپلو ټولو جزئیاتو هم هغسی جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
د پښتونخوا د پارلیماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره څه اعتراض نشته، خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپله ژمنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې په رنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یوه مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د راهدارۍ په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او ماله به لیکلې ځواب راکوئ، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي، او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو. د جمعې په ورځ د اسمبلۍ اجلاس شروع کیږي او د ګل په ورځ به دغه قرارداد منظوروو او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی.
د کاشغر گوادر راهداري په اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پارلیماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
پنځلسم جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شوی و هغه فیصلې هم دومره دروغ وی لکه څنګه چې 28 مې 2015 کې شوی وي. هغه مغربي روډ چې کوم تاسو ته ویلي وو چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم هغه اوس هغه نه دی. د مونږ ګوادر ته نه بوځي مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک ته رسوي، نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي؟ دوه فیصلې ووتې، دواړه دروغ وي. اوس ټایم نشته د کاریډور په حواله سره، صرف دغه اوس هفته دوه هفتې دي مونږ سره، ادین علاوه ټایم نشته. که په دې کې مونږ رئیسار کو خپل حکم وګټلو هم وګټلو کنه بیا به صرف جړه او فریادونه وي، نور هیڅ نشته.
د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د اقتصادي راهداري په ترڅ کې د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حده پورې تللی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په میندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 1580 کلو هرڅ اوریدلی شي.
تاسو مشال ډوري اوس هم یو نیمه بجه سوی ده. بشیر ګواش په خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې هیله لري په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون ولسمشر غنی ویل له پاکستانه نور دا تمنه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته حاضر کړي. پرون د قبایلي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبي وزیرستان ته ورغلې وه. د خبر پښتونخوا ګورنر او د دې کمیټې یو غړی اقبال ظفر جګړه هلته خلکو ته وویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت د قبایل وزارت تر سلا مشورو وروسته بدل شي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزی حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکې لار سم کار نه کوي. د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینې پښتنو سیاستوالو سره غونډه شوې او په صوبایي اسمبلۍ کې به هم یو قرارداد پاس کیږي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا وخت په اردن کې په دوه ورځني سفر دی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونه کوي د سیمې پر امنیت او نورو دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو سره د سیاسي روغ جوړ لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځواب نه وایي. ولسمشر غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره کتنه کې ویلي چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي نو باید وځپل شي. د چیف جمهوریت وزیر اعظم بوسلاف سوبوت کا پرون کابل کې د افغان چارواکو سره په ملاقات کې ویلي دي چې د افغان طالبانو د روزنې په برخه کې خپل همکاري ډېروي. او د کناډا وزیر اعظم په فلپین کې د یو کناډایي يرغمل کس د وژنې په اساس ته غوسه ښودله.
د خبرونو لنډیزمو له بشیر ګواش څخه واورېدې. یا اوس هم د ځوانانو شوق اونیڅ پروګرام درته وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اورېدلی وو، نن یې ریکارډ شوې بڼه اوري. دا تاسو ته هره اونۍ اسرار العالم مومند جوړوي. راځي چې ورته وښتو.
فٹبال
ٹیم ہم والی بال
دنیا سر یو شانتی چلی دیشی
نہیں سب کا پاکستان یا افغانستان کے منگوور سوشل میڈیا بند
نو غک پرونا اسرار عالم مومن سرا نیخ بنے گا.
اسرار العالم مومن ستاسو په وړاندې حاضر دی. سړی مشي هیله لرم چې روغ جوړ بستی. د ځوانانو غږ خبرونه کې د ملالۍ جایزې لپاره لنومول شوی ځوان شوکت عزیز او د فاتا سټوډنټس ارګنایزیشن یا زده کوونکو اتحادیې د خزینه څانګې مشرې عزیزه محسود سره په قبایلي سیمو کې د هغوی پر سولهیزو هلو ځلو او د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې له ځوانو ټولنیزو فعالانو ثنای اجاز او رضا دوتاڼي سره د پاکستان پر روانو سیاسي چارو خبرې کوو. پروګرام ته ورزو دا مهال موږ سره د فاتا سټوډنټس ارګنایزیشن یا د قبایلي سیمو زده کوونکو اتحادیې مشر شوکت عزیز او د دې اتحادیې مرستیاله مشره عزیزه محسود ملمانه دي. له دوی سره په قبایلي سیمو کې د دوی پر سولهیزو هلو ځلو خبرې کوو. ډېر سړی مشر شوکت عزیز
مهرباني تاسو مننه کوو او د مشال ریډیو کارکوونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
ستاسو نه ډېره مننه عزیزه محسود صاحب. تاسو هم ډېر سړی مشر.
جی
ډیر مهرباني. تاسو سره پروگرام کې برخه اخلي اوریدونکو زه تاسو ته چې شوکت عزیز د امن نړیوالې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ په نوم جایزې لپاره نومول شوی. شوکت ستاسو دغه سازمان په هلو ځلو به هم خبرې کوو چې تاسو د امن لپاره څه کړي دي، خو خپله تاسو دغه جایزې لپاره څنګه نومول شوی؟
هغه جایزې کې لیکلي دي چې چا د امن او د تعلیم لپاره کار کړی نو هغه چا ته به ایوارډ ملاوېږي. په فاټا کې فاټا سیکریټریټ نه ماته لیټر راغو چې را تاسو د ایجوکیشن ډایرکټر طرف نه چې تاسو مونږ د ایجوکیشن او د امن ایوارډ دپاره نومینیټ کړی نو تاسو راشئ انټرویو دپاره. نو حالانکه زه لاړم هغو زما انټرویو وکړه او خو ته آلریډي پته وه ما خو ډېر کار کړی و په ایجوکیشن باندې یعنی د ټیچرانو خلاف چې کوم ټیچرانو به ډیوټیانې نه کولې د هغو هر څه به ما ورکول مختلف هفته کې یا میاشت کې به زه دې ته ډایرکټر ته یا نور اله وکدارانو ته به ورتلم چې دا کس ډیوټي نه کوي یا د سکول کې دا فیسیلیټیز نشته یا دلته هغه نشته نو هلته به زه مختلف قبایلي جلسو ته تلم. نو هغه زیره ما فوټوګرافي به ما کوله ویډیو به ما جوړولې هغه به مروړلې او دوی ته به ما مخې ته کوښودلې. کالجونو باندې عمده خصې د هغې چې کوم سکولونو کوم فیسیلیټیز وو هغه به ما دوی ته هغه کول. نو هغې بس بیا زه نومینیټ کړم زه راوختم او وای تاسو مونږ دې ایوارډ.
بالکل سمه ده عزیزا محسود تاسو ته راځو. تاسو خپل د کومې سیمې سره تعلق لري او دا هم راته وایي چې تاسو څنګه په دغه سازمان کې شامل شوي او کنه تاسو د شوکت عزیز سره په شریک دغه بنیاد کې خوده؟
زه د ساوت وزیرستان جنوبی وزیرستان نه تعلق لرم. پہله خو زه د دې فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن ممبر جوړا شم. هغې نه پس بیا زه وایس پرزیډنټ د دې ارګنایزیشن جوړا شم ځکه چې دی کې اکثر داسې اکټیویټیز دي چې ټول ریلیټډ ټو فاټا سټوډنټس دي سو د هغوی مشکلات دي. نو زه د دې نه ډېره زیاته متاثره شم او دې کې ما وایي چې زه مخکې کار وکړم او مخکې لاړه شم ځکه چې دا یو پازیټیو پوینټ دی چې ته د فاټا سټوډنټ لپاره څه کار کوي هغې د ایجوکیشن ریلیټډ. او بل مونږ ډېر زیات سیمینار ارینج کړل لکه څنګه چې د ایف سی آر په خلاف باندې شول او نور د سټوډنټ اویرنس پروګرام شول. نو دې نه زه ډېره زیاته متاثره شوم. نو پهله زه ایز ا ممبر مې جوین کو هغې نه پس بیا زه ایز ا وایس پرزیډنټ.
دا راته ووایي شوکت چې د امن او د تعلیم لپاره تاسو څه کار کړی دی په دغه سیمه کې ستاسو سازمان څه کړی دی؟
جی زه بیسیکلی د کورم ایجنسی کوم پاړه چمکنی خانې دای سره تعلق ساتم. ما په دې 2010 کې داسې سوچ کاوه چې مونږ یو د کورم په نوم باندې تنظیم جوړ کړو چې هغه کورم سټوډنټ یونین. خو بهرحال هغې کې ما د یو کال پورې کار وکړلو. د هغې نه بعد ما دا سوچ وکړو چې دا مسله د کورم نه ده یوازې دا غونډه د قبایلو مسله ده. 2013 کې مونږه ارګنایزیشن فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نوم تنظیم مو جوړ کو. نو په قبایلي سیمو کې تقریبا زه د تاسو سره ما مخکې خبر وکړه چې د 2009 نه ما پریکټیکل کار سٹارټ کړل دی په قبایلو یو ایجنسی هم ما د نه د پاتې شو
عملی کار تاسو شروع کړی دی. نو تاسو په 2009 هم کې عملی کار شروع کړی دی. نو تاسو به دغه قبایلي سیمو دورې کول هلته کې به هم سفرونه کول هلته کې به څه مصروفیات ستاسو؟
زمو مصروفیات په دا وو چې کوم سکول به وران وو یا به هلته فیسیلیټیز نه وو یا به هلته ټیچر نه وو. نو اکځه خلکو یا هغه ځای نه به ملکان وو هغه سکول نه به یو ځای جوړه کړې وه یا به ټیچر ته هلته فیسیلیټیز نه ورکول رهایش پې نه ورکول وو چې د کوم ملک سکول وې هغه به هغه به ورته ویل چې ته به دا خپل تنخوا اخله. نو هغه به مونږ هغه کولو چې داسې مه کوئ د خپل علاقې فیوچر مه هغه کوئ داسې په سکول ماشومانو ته ټیچنګ چې ستاپ نو هغه ټیچر پسې به مونږ ورغو چې ته ولې د سکول ته نه راځې. مونږ به ورته پهله وویل که هغه چېرته هغه نه کولی نو بیا به مونږ اله وکدارانو ته هم د هغې خلاف هغه ورکړو چې یاره دا ټیچر دی ډیوټي نه کوي په دې سکول کې دومره ماشومان دي او دا ماشومان دي او هلته دې ته سبق نشته او دا سکول یې داسې وران پرېښودلی دی. داسې سر تاسو دا خبره وکړه چې د امن لپاره تاسو هغه کوئ د امن لپاره سر مونږ هلته په فاټا کې داسې سیمینارې کړې دي په دې سختو حالاتو کې چې کوم د ملټري آپریشنز روان وو ملټري
پوځي عملیات روان
په دې کې به مونږ تلو ایجنسیانو کې بالکل هلته به مونږ سیمینارې کولې د امن لپاره به سیمینارې کړې دي داسې غونډې مو کړې دي هغې کې به مونږ سره پولیټیکل انتظامیه هم شامله وه د هغې ممبران به هم وو د هغې نمایندګان به هم وو مونږ به هم وو د امن په نوم باندې د تعلیم په نوم باندې به مونږ داسې پروګرامونه ارینج کول او دا امن تعلیم ټیلنټ ایوارډ نوم بم ورک ورتا د هغه طلبا او حوصله افزائی بم کوله یعنی چې کم نفرت خورېدو د هغه روکتام لپاره مونږ دا مهم سټارټ کو چې مونږ سیمینار پروګرامونه د خلکو کې مشهور پیدا کو چې تاسو داسې مه کوئ چې بس تاسو یا د خپل د بچو مستقبل سره دندې دی کم از کم لکه سر چې یو ځکه د تعلیمي حالات خراب شوی مونږ به ورته وویل چې خیر د تاسو دلته بچی واستوئ مونږ به هلته هم کوشش کولو چې د دې بچی دلته لا فیچرته دلته سم مشکلاتو سره ستونزو سره مخ نه شي چې د دې بیا هغه ذهن ګډوډ شي یعنې نور مسلو یعنې نور سوچ فکر مخې ته ځان سره وړي.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یا زده کوونکو د اتحادیې د مشرانو خبرې اوري. د خزینه څانګې مشره عزیزه محسود ستاسو نه زما دغه پوښتنه ده چې دا کم کارونه تاسو یاد کړل یا شوکت عزیز یاد کړل نو دا راته وایي چې دې دوران تاسو له څه قسمه مشکلاتو سره مخ شوئ که څنګه په قبایلي سیمو کې چې تاسو بتلئ او خلکو ته بم پوهاوی ورکوو چې خپل بچي سکولونو ته ولېږئ دغه رنګې تاسو بلته کې سیمینارونه کول.
جی بالکل مشکلات خو ډېر زیات وو مطلب زه له خدا خبرې دي چې هلته تلل ډېر مشکله دي او بیا هغه سټوډنټس را ایستل دي سیمینار سټارټن کول خو مونږ داسې طریقه باندې هغې موټیویټ کړل چې دا مو ورته کلیئر کړل چې تعلیم چې دوی ټول سټوډنټس چې دي څومره فیمیل دي یا مېل دي ټول غواړي چې مونږ مخکې ایجوکیشن وکړو خو لیکن دا دوی دا غټه مسله دا نه وه چې دوی ایجوکیشن ته مخکې نه راځي بلکې دوی ایجوکیشن ته راتلل غواړي خو دوی دپاره داسې سیمینار نه ارینج شوي نه اویرنس پروګرام چې دوی مخکې سټپ والي نو نور داسې څه مشکلات ډېر زیات وو مطلب د کورونا نه دوی راایستل خو دا بهرحال مونږ دوی موټیویټ کړل چې دا مونږ صرف دې دپاره کوو چې د ستاسو سټوډنټس څه مشکلات دي مین بیسک پرابلم دي دا مونږ ښکاره کړو او بیا دې دپاره مونږ تاسو دپاره کار وکړو نو مخکې مونږ داسې کارونه کړي دي او خاص سټوډنټس ټولو ته پته ده ځکه خلک هم ښه پېژني نو ځکه دا ډېر مشکلات نه وو سټوډنټس هم راوستل د کورونا نه هغې نه پس دا د دې مشکلات مونږ ته پته ولګېږي دا ډېر شو دا وې دي چې مونږ تعلیم مخکې غواړو چې مونږ مخکې لاړ شو خو مونږ دپاره فیسیلیټیز بالکل نشته په کلیو کې که سکولونه دي فیمیل دپاره ښه لرې دي چې څوک ورته تلیم نه شي او یا یو کالج یې عام د پته نشته چې کم سر کوي نو دا ټول مشکلات دي او نه کتابونه شته او نه هاسټل
او تاسو سره او تاسو سره د چا مرسته وه دغه دوران کې کنه
مرسته خو بس مونږ خپل دا سټوډنټس پاڅېدلي یو کله یو بس خپل سټوډنټس روان یو نور داسې د چا خاص مرسته نه ده راسره شوې.
شوکت دا راته ووایي چې تاسو دغلته کې د تعلیم لپاره ډېر زیات کار کړی دی نو څه غنې چې تعلیم د امن سره څومره تړل شوی دی د قبایلي سیمو خلک به هم ستاسو د محل خبرې اوري نو هغوی ته څه ویل غواړي؟
سر بالکل تعلیم د انسان بنیادی حق دی او ادا د هر بچی او د هر انسان حق دی چې تعلیم وکړي که هغه کافر دی که هغه مسلمان دی که هغه هر قوم سره هر مذهب سره تعلق ساتي خو سر تعلیم چې کوم دی چې تعلیم نه دی یو کس ته دا یو رڼا ده لکه څنګه چې ورځ کې هر نګې ښکاري هر یو شی ښکاري نو همدغسې تعلیم چې ته وکړې نو تا ته به د دنیا هر یو شی ښکاره شي د دنیا به درته لارې معلوم شي ته ژوند په صحیح طریقه باندې تیر کړي یعنی ته به خلکو سره یو په خغه باندې مدرسانه باندې وخت تیر کړي تا ته به یو ځکه مشکلات هم نه وي که چېرته تا د تعلیم نه ځان محرومه کړو تا د تعلیم سوچ او دا فکر نه دا خو یو داسې شو لکه تا یو تیاری کوي یو تورې شپې کې ځان پرېښو نو دا خو به چې څنګه بدله جی چې څنګه دا دغه څه به دمیانې وي او چې څنګه د حالات روان دي همدغه څه حالات
سمه. شوکت موږ سره یو بل اوریدونکی دی د ټلیفون د لارې دوی سره هم خبرې کوو. سړی مشي څوک خبرې کوي د کوم ځای نه څه به ویل غواړي؟
بالکل زه هم ګلینه خبرې کوم د لچا سړی نه مزدوران ته په کای چې ایماندار مشر وګړي هغه پسې لاړ شي.
زه عزیزه محسود ته ورځم چې دغه قبایلي سیمو د زده کوونکو د اتحادیې مرستیاله مشره ده. په لنډو ټوکې راته دا ووایي چې عزیزه محسود چې د راتلونکي لپاره ستاسو سازمان څه پلان لري څه به کول غواړئ ستاسو مقصد څه دی؟
زمونږ دا ده چې مونږ نور اویرنس دی ورکړو او د سټوډنټس چې کوم مخکې راغلي دي دا مونږ ورته وایو چې ایجوکیشن مه پرېږدئ بس دې په ذریعه باندې تاسو نور مخکې لاړ شئ او تاسو هم دا اکټیویټیز سټارټ کړئ مونږ سره په دې ممبرز جوړ شئ او مونږ سره هم دا اکټیویټیز او مین خبره دا ده چې
لنډو ټوک راته وای عزیزه محسوس صاحب چې دا محل په قبایلی سیمو کې جنکۍ څه ستونزې لري څه مسلې لري
بالکل نشتہ کشتہ باندھے
بالکل ڈیرا زیادہ ہمارا راستہ سے نہ شوکت عزیز تاسے منگسرا پروگرام کے بر خواہ سے دبل ملگری عزیزہ محسود نہ ہم ڈیرا زیادہ ہمارا نا خدا گوئی ٹیلی فون کر کا شوی دا ڈیرا زیادہ ہمارا ساسو دوڑ مل منو قبائلی سیمو کی د امن او تعلیم لپاره څه حالې ځلې کوي د مشال ریډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استي دلته کې وړه شاند ما اخلو بل سیګمنٹ ته به هم ورځو
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک کلوز والی پریته
ما ته د سټوډنټ اف دی ایئر ایوارډ ملو
کو وایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیڈمنٹن دی
فوټبال ټیم مشتا ولي بالم شتا
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغا
اوردونکو په دې ورسېو کې د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو دستاویزاتو پر اساس جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په ریپورت کې ویل شوی چې د نړۍ یو شمېر کسانو په خپلو هیوادونو کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کپنو کې پیسې بندې کړې دي په دغه کسانو کې د پاکستاني وزیر اعظم د کورنۍ غړو نومونه هم شامل دي د ریپورت تر راتلو وروسته په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي د احتجاجونو پلان لري د دې هیواد د پوځ مشر هم وایي چې په درغلیو کې د ککړو یا کرپ خلکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي د پاکستان د سیاسي حالاتو ته د دې هیواد ځوانان څنګه ګوري پر دې له ځوانو ټولنیزو فعالانو سنای اجازه او رضا دوتانی سره خبرې کوو رضا چې په اسلام آباد کې ژوند کوي هم په خبر ته دا مهال راغلی او سنای اجازه هم موږ سره د پیښور نه د ټلیفون په کرخه ده دواړو میلمنو ته سړی مو شوای سنا دار ته وایي چې دغه کم حالات چې روان دي نن سبا په پاکستان کې سیاسي د جنکو په نمائندګۍ باندې په خاص توګه د پښتنو جنکو په نمائندګۍ باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ
دی وخت کې چې کوم حالات روان دي اشار هغه کې ډېره مهمه ده چې کوم قسم ملک هم جی کا غزان کا جمهوری ملک وي ډیموکراسي وي هلته نو هلته ډېره ضروري ده چې دا غي ولس دا بیا په خصوصي توګه دا غي ځوان کول چې کوم دي هغه د سیاسي حالې ځلونه خبر وي په سیاست کې دا غي مینه لري هغه پوهه لري او لږ ډېر چې کوم د چا شوق وي چې په کار دی هغه ته هغه شانته مواقع مهیا وي په دغه د مرګه پاکستان کې داسې قسم سنشته د په دې ټول دغه تر آزادۍ نه پښ کړه پاکستان مونږ سوچو کو نو په دې نه کلمه کې پنځه دیش کال خو دې کې فوج واغشته دا غي نه پښ چې دا غي کې نه پالیسي نه جوړ کړي دي ماغه تر اوسه پورې چلي دي تر اوسه پورې سیاست نوم چې راځي نو ورسره د کرپشن نوم خامخا برابر راځي نو د ځوان کول چې کوم دی د دې ځنا د دې سیاست نه او د سیاسي ګوندونو یا د سیاسي خلکو نه یو قسم نکرکا پیدا کړی دا خو بیا هم زه ایز ا پولیټیکل ورکر سیاسي کارکون زما دا سوچ دی چې دا څه قسم حالات کې ډیر ضرورت دی امر وی چې مونږه خپل کول دا په څه سو په خښیدو غځوان کول دا ځکه چې د پاکستان د آبادی 80% دیږي خو د خیبر پختونخوا د آبادی چې کوم دی یو 80% چې کوم ځوان کول باندې مشتمل ده نو په داسې حال کې ډیر زیات کوشش په کار دی چې زموږ ځوان د دې معاملات او حالات نه ځان خبر وساتي او په داسې قسم حالاتو کې هغه په دې باندې ریسپوند نه کی هغه د خپل حق ته پوښتنه کی خپل سیاسي چې کوم سیستم دی پروسس په دې
جلسه وانخلی نو زما خیال داري چې هغه کې بمونږ ډېر شاته پاتې شو.
رضا تاسو د سنایجاز خبري واردې دوه خبري کوم مهمه ماته ښکاری هغه دالي چې یو خودی دا خبر وکړه چې کم نن سبا سیاسي حالات پاکستان کې روان دي د پاکستان ځوانان په خاص توګه پښتانه ځوانان له هغه نه خبره دي په سمه توګه خبر نه دي او دویمه خبره دوی دا وکړه چې دغه به خبري با تاوان ډیر زیات وي نو سګوره چې د سوشل میډیا په دې دور کې واقعي هم داسې رکه څنګه
هو د سنا خبرې صحیح دي خو دلته زمونږ سره د ټولو نه غټه کومه ذریعه ده څنګه چې سنا وویل د دې حالاتو نه خبره خو پاتې خو بیا هم یو ذریعه ده را سره چې هغه سوشل میډیا ده څنګه چې تاسو وویل د دې نقصان هم شته دی تر څو چې ځکه چې زمونږ معاشره کې یو بیماری ده زمونږ په دې خلکو کې هغه دا ده چې که مونږ د چا نه تپوس وکړو د سیاست په باره کې د جمهوریت په باره کې نو هغه همیشه یا خو دې کې څه دلچسپي نه لري یا څه داسې خبره وکړي چې هغه د ځوانانو په دغه اړ کې حوصله شکنی هم دی نه کېږي نو لنده دا چې سوشل میډیا خپل کردار کوي زمونږ چې کوم مین سټریم میډیا ده دا هغه کردار لږ زه ښه نشم ورته ویلی ځکه چې د دې دلته کوم خلک ناست دي هغه موږ له کوم معلومات را کوي هغه څوک هم داسې نه دي چې هغه انبایس معلومات را کوي هغه د هر چا چې د چا سره خپل دلچسپي ده د کوم سیاسي ګوند سره دلچسپي ده هغې په طرف خبره کوي که څوک داسې چې د پاکستان مسلم لیگ نون په طرف باندې ډېر زیات مایل وي نو داغه خبرې کوي داس خبرې کوي چې داغه مفادات ته په نقصان دي ځینې جرنالستان داسې دي چې په میډیا باندې ناست دي مینسټریم میډیا باندې هغه د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند په طرف خبرې کوي څوک داسې نشته چې زمونږ د ځوان دپاره زمونږ د زلمي دپاره زمونږ د پیغلې دپاره خبره وکړي او د دې نوي کول نوي نسل د پوهنې دپاره یا د دې د پولیټیکل اویرنس دپاره خبره وکړي ځکه چې سوشل میډیا زمونږ په ډېرو کلو کې زمونږ په ډېرو ریموټ ایریاس کې په داسې علاقو کې څوک یې داسې نشي استعمالولی څنګه چې د دې استعمال پکاري نو د دې نقصان خو شته دی خو بیا هم هلې ځلې کېږي بیا هم هیله لري نوی نسل چې د سوشل میډیا د لارې یا د ټي وي چینل یا د اخبار د لارې لږ څه دی ته معلومات حاصلېږي.
سمه سنا دار ته وایي تاسې د رضا خبرې واورېدې دې سره څومره اتفاق کوي او بله دار ته وایي چې کم نن سبا سیاسي حالات په پاکستان کې روان دي نو که دغه منفي نتیجې مخې ته راځي نو څه ګوري چې دغه سیمې ځوانان په خاص توګه پښتانه ځوانان او قبایلي سیمو ځوانان به د څومره تاوان سره مخ شي؟
سر زه د رضا یو خبرې سره اتفاق کوم هغه دا ده چې په کار ده چې سیاسي اویرنس اوشي انبایس کې شي خو که د بایس کم کېږي نو خیال چې دی کې هېڅ بدل نه ده که یو کس زما په خیال هره پارټي مهمه ده هر ګوند مهم دی که یو ځوان سیاسي پولیټیکل اورینټیشن که هغه رائټ وینګ پارټي ته ځي که هغه مطلب داسې مسلم لیگ نون ته ځي که هغه پی ټی آی ته ځي که هغه عوامي نیشنل پارټي ته ځي هغه پښتونخوا ملي عوام پارټي ته ځي خو په کار ده چې سیاسي سوچ شي ټول نه مهمه خبره ده هغه د سیاسي سوچ جوړول ده.
اوردونکو تاسو سره ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استه او زمنګ له ځوانانو سره پر دې خبرې کوو چې پاکستان کې روان سیاسي حالات او تدوی څنګه ګوري یو اوردونکو دوی سره خبرې کوو ستړي مشي
الاده مل شه اسرار العلومن سے استاد استامل مانو تسلمون اونې کې لپاره اخلاص کوي مالې بشار ریحان مدرسه را لینا
ستړي مشي ریحان صاحب مننه سبا ویل غواړي
اسرار العلومن سے به ملمنو نخ میو دا ته پوسټه کنا چې نن سبا وخت کې پښتنو ځوانانو ته سیاست تارتل سمره ضروری دي او دویم تپوس می تنه داغ دی چې د اوسنۍ چې کوم سیاست ته او په کرکونانو باندې توڑ پوڑ کوي آیا دا څنګه دی دا ناکامه سیاست ته او که کامیاب؟
بالکل سمه ده مننه ساسین هم زه رضا دوتانی ته ورزم چې اسلام آباد کې وی خو نن پیښور ته راغلی دی او د اسلام آباد په حالاتو هم خبر دی رضا که تاسو زموږ دغه ملګرو خبرې اوریدلې وي او د هغې څه ځواب ورکول غواړي او دې سره بله پوښتنه زما دغه ده چې وختي ما سنا اجاز نه هم وکړه چې دغه کم روان حالات دي لکه وختي چې یو ملګري پوښتنه وکړله چې که داسې حالات جوړ شي چې د وزیر اعظم د استعفا واخلي نو په داسې حالاتو کې څه ګوري تاسو چې کم ځوانان دي په خاص توګه د خیبر پختونخوا ځوانان دي د قبایلي سیمو ځوانان دي د څه ستونزو سره مخ کېدای شي؟
مننه د اول تاسو ریدن کې دغه په سوال خو زپو هنه شو ما دوم چې کوم رور کې خبره وکړه چې پښتانه ځوانان دغه سیاست راتک ضروری دی او کنه دی د دې کې خصوصا د شک گنجائش نشته چې ضروری دی او کنه دی ضروری دی ډیر زیات ضروری دی چې تر څو موږ سیاست باندې نه هو په نه په هو شوې تر هغه پورې موږ د پټاکنو کې صحیح برخانه شو غیسته دوم دا چې زمونږ وزیر اعظم استعفا کوي زمونږ لمړی مشر چې کوم دی هغه استعفا وکړي نو هغه د قانون د لارې چې وشي مونږ ځوانان ټول دا غواړي چې د قانون د لارې وشي خو یو خبره ده څنګه چې د فوج مشرتابه دغه کړي دي بیانات ورکړي دي او دا هغه چې دلته پاپولاریټي د شهرت دي پاکستان کې هغه بلا ډېر زیات شوی دي نو د دې یو خبره راتلی شي چې دلته د مارشل لا د پاره یا د دسې څه تبدیلی د پاره بدلون د پاره چې هغه کې د فوج ډېر زیات کردار وی لکه څنګه چې زمونږ ماضي تیر شوی ده هغه به لږ څه نقصان پکار صرف دومره دي مونږ دا غواړو چې هر څه وشي د سیاست ته لارې د جمهوریت ته لارې وشي نه دا چې فوج څه داسې اقدام واخلي لکه نن چې د پاکستاني فوج مشرتابه د تېرو څو ورځو کې بیانونه ورکړي سختې فیصلې کړي پکار دا ده چې دلته د جمهوریت او د سیاست بنیاد مضبوط شي یو صحیح حکمراني مونږ ته ملاو شي
سن اجازه ته وایي چې دغه جمهوریت مضبوطولو کې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ څه رول لوبولی شي او ځوانانو لپاره څه کول پکار دي
بالکل اشاره د سوشل میډیا ډېر غټ کردار دی په دې کې هغه په کې خپل خو کردار لوبول شي دا غیر لپاره ډېر مهم دی دا چې کوم د سیاسي ګوندونو غټه ذمہ داری چې دا وي کوم افیشل پیجز دي چې هغه داسې کسانو سره چې هغه پوهه یې وي چې څه بیان راځي او کې څه سیاسي حالات باندې کوم انالیسز راځي چې هغه خامخا داسې چې هغه ته څه پوهه نه کوي بلکې مصیبت دا دی د بدمرغه دلته هر سیاسي ګوند چې کله په سوشل میډیا باندې خپل پیج جوړ کړي نو هغه پروپاګاندا پالیټکس چې کوم دی هغه موږ په ایتلا په جنډا ته خی نوی کولتا هغه ته دا کوي دا کوم خی خپل یوټ وینګز کوم خی خو بځای دې په کار دادا چې د پروپاګاندا نه علاوه پروپاګاندا یوټیوب دې دا غي نه علاوه صحیح سیاست څه دی شنو مهم دی زموږ لپاره جمهوریت او په دې ملک کې د هر ګوند حیثیت دی د فوج حیثیت دی اسټابلیشمنت حیثیت دی په دې باندې پوهه ورکل ډېر دی وخت کې ډېر زیاته مهمه ده ځکه چې نن زما د لپاره به فوج مهم دی ځکه چې زما د حفاظت کار دا کار دی خو کو زما سیاست کې هغه ګوتی وهی نو هغه زما لپاره بیا مهم نه دی
سم رضا در ته وایي چې تاسو رسنه خبري واوري دي در ته وایي چې د جمهوریت لا نور مضبوطولو لپاره ځوانان څه کولې شو بل دا هم راته و چې په پاکستان کې نن سبا کم جمهوریت دی د هغې نه د پاکستان د ځوانانو په نمائندګۍ باندې تاسو څومره مطمئن یاستئ
د سنا د خبرو سره خو بالکل اتفاق کوم کوم خبره چې ټول صحیح وکړل په پاکستان کې نن سبا جمهوریت کوم ورته ډیر زیات مضبوط وي بیا هم مضبوط نه دي او په کار صرف دا دي چې ځوانان له بخانه واړ ځوانان خپل आवाज اوچت کی هر ځای کې چې څنګه چې سنا خبرو کړ چې موږ له زنده آباد او مرد آباد د نارونه بار تر راوتل په کار دي بالکل د زنده آباد او مرد آباد باندې شم نه کیږي سیاسي سوچ جوړول هغه بلا ډیر زیاته ګټه لري نو موږ سیاسي سوچ جوړ کو موږ د خپل علاقې نمائندګي کولې شي موږ سی आवाज اوچتو ولې شي موږ لا په کار ده کم ځوانان چې د کم سیاسي ګوند سره تعلق لري د خپل سیاسي ګوند نو مطالبه وکړي چې موږ لا سیاست وخای نه کې زنده آباد مرد آباد یا د نور کارونه راته ځکه چې د چا خلاف لا سوشاله کنځل وکړو چا په سی بدر دوی نه سیاست نوم دی د یو بل د احترام کولو د یو بل د رائے د برداشت غم برداشت کولو
رضا تاسو د ځوانانو د غږ خبرو وکړه د سوشل میډیا په دی وخت کې د ځوانانو غږ څومره زور لري
زور ډیر لري نن سبا د تیر وختونو په مناسبت سره خو بیا هم د زور د پاره صرف دا نه چې موږ په سوشل میډیا باندې خپل आवाज اوچت کوو هغه زور لري زور خو به ولري خو بیا تر څو چې زمونږ لیډران زمونږ قائدین څوک چې زمونږ سیاسي قیادت کوي هغه زمونږ سره مرسته نه کوي هغه زمونږ سربیا صحیح تربیت نه کوي تر هغه پورې موږ هغه आवाज نشو لرلی کوم چې موږ لا پکار دی یا د کوم आवाज چې موږ لا ضرورت دی
نو سوشل میڈیا باندې کومه سه اکټیویټیز کو اول خدا چی د سوشل میڈیا سه استعمال خلک زګي چې د خپل هر سړی په خپل گریوان کې وګوري هر انسان خپل سیاسي ګوند نه تاسو کې هر انسان راشي د صحیح څنګه چې سنایي ځ خبر وکړي د صحیح سیاست مطالبه وشي صحیح سیاست باندې د خلک کار بند شي نو هله به زمونږ आवाज ډیر زیات مضبوط یو هله به زمونږ आवाज اثر هم لري
استاسی لدوانو مل منونا ډیر زیات مننه سنایي ځ استاسی نه هم مننه او رضادو ثانی سیب تاسی نه هم مننه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیست
مننه جهان
اودن خدا زمنگا ملمان تاثیر دوی خبری واری دلی او حمدی سرا د زوانان غږ خبرونه پای تر سیگی راتلون کی اونی با پا نور موضوعاتو لخپل ملمانو سره خبری کو تای سرا با خبری کو خپل کوربای سرا لامومن تا اجازت ورکلی در لپامن
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره